وکړو، د هغوی په تیر شو درسونو کې ترې پوښتنې وکړو، بیا جایزې ورته ورکړو، که ممکن وي ښوونیز تلویزیونی پروګرامونه تعقیب کړي د سیریالونو پر ځای باندې. دا ټول هغه کارونه او فعالیتونه دي چې د دوی په ژوند باندې چې د غفلت کم وضعیت ته د دې هغه د منفي تاثیراتو کچه راکمولی شي.
شکر الله لیوال د تنکیو ځوانانو لپاره دا ښه بولی چې دوی ته د ځینو ولسیلو په زمینه په کور کې برابره شي چې امکان وي. دا کار به سبب شي چې د درسونو ترڅنګ لوبي هم وکړي او قرنطین پرې ډیر تاثیر ونه کړي.
او همدارنګه دوی کولای شي چې له ولسی محلي لوبونه دوی استفاده وکړي، هغه لوبي چې هغه تر ډیره بریده د لوبولو په وخت کې توکو ته اړتیا نه لري، لیغن استفاده وکړي، کیسې واوري، منظوم داستانونه واوري، لویانو سره خوا په خوا کښېني، د لویانو نخلې نه دوی خپلې تجربې واوري. او همدارنګه لویان د کورنۍ نور غړي کولای شي چې له تنکیو ځوانانو او ماشومانو د کور په چارو کې ترې مرسته وغواړي، هغه مثلا د کور په پاکاري کې، د کور په تنظیم کې، همدارنګه په نورو مسایلو کې. ولې ټول فوکس په دې اوسېږي چې یو تنکی ځوان دې ته پرې نږدي چې هغه په کور کې د تنزیه احساس وکړي.
د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څنګه خبرونه واوري،
هغه خولې مخکې لدین چې باید ما ته وخرم ټکا ما دګین سم
تعلیم سره سره کرکټ کوي، بل کوم لوبه کوي، چې کوي د ځړنه وکړي.
د خبرونه هر شنبه 4 بجې او تکرار یک شنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو اوریدلای شئ.
دا چې د قرنطین له وجې ډېر ځوانان په ځانګړې توګه تنکي ځوانان متاثر شوي، دوی څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي او د کور غړي څه مرسته ورسره کولی شي؟ په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاده، که په پایل کې درته وایي چې دا چې د کورونا وایرس له وجې خلک قرنطین دي او هر ورځ همدغه خبرونه همدا مسایل په رسنیو کې ښکته پورته کیږي په بحثونو کې، دا خپله د تنکیو ځوانانو پر رواني حالت څه تاثیر کوي؟
بله، تنکی ځوانان نظر نورو ته توپیر کوي، فرق کوي. دوی ډیر آسیب پذیره دي، دوی ډیر له خطر لاندې دي. څو دلایل لري دا مسله. یو دا چې د تنکی ځوانانو ذهن او روحیه هغومره چمتو او ځواکمنه نه ده چې خطرونه یا ګواښونه لکه کرونا ورته نور مسایل وزغمي، او کېدای سي دغه شرایط یا دغه وضعیتونه تر ډیره د ځوانانو په ذهن کې حق سي. دویم دا چې د ځوانانو تحلیل او د ځوانانو د تحلیل ځواک ډیر کمزور ده، او د دوی په ډیرو چارو کې نظر لویانو ته توپیرونه راځي، لکه خوب او ورته نور مسایل او اندېښنې. خوب او اندېښنه د دوی ډیر زر خرابیږي او ستونزې پیدا کوي او اندېښمن کیږي. د ځوانانو اړیکې او روابط نظر نورو ته، نورو هغو ته چې په کورنیو کې ژوند کوي، ډیر زیانمن سوي. ځوانان معمولا ډلهیز، ټولنیز او ګروهي تعاملات لري، او متاسفانه کرونا 500 میلیونه زده کوونکي په نړۍ کې په کور کې نول، او دا یو سرخوږی ده متاسفانه خپلو ځوانانو ته، تنکیو ځوانانو ته او ماشومانو ته او خپل کورنۍ ته.
دغه تاثیر چې په تنکیو ځوانانو وسکیږي، د دې پایله به څه وي؟
ویره کولی سي څو ستونزې تنکیو ځوانانو ته پیدا کړي. لومړی خو دا چې خپل ویره د ناروغۍ لامل ګرځي، دلیل ګرځي. کېدای سي ویره د دې لامل سي چې موږ له درملنې وتښتو. کېدای سي ډېر ځله داسې هم وسي چې موږ له ویرې لاړ سو ډاکټر ته یا شفخانې ته، والته په کرونا اخته سو. ویره د وجود کاغه اروایي مقاومت ده که جسمي راکمي. ویره ډېر ځله د منفي کنجکاوۍ لامل هم ګرځي، یعنې تاسو مجبوره کېږئ چې هر چېرته کرونا ولټوئ، د کرونا خبر ولټوئ، تلفات ولټوئ، مړینې ولټوئ، او دا خپله ستاسو ذهن خرابوي. ویره منفي هیجانونه لوړوي، د ذهن قدرت کمی، یعنی تفکیک مو کمی او راټیټي د ذهن وړتیا یا توانایي مو. منفي باورونه مو لا ډېری زیاتې، او هغه خلک چې ویریږي ډېره قرباني ورکوي، نظر هغو خلکو ته چې ډاډمن دي یا په اصطلاح روحیه لري.
استاد، که په پای کې دا راته ووایي چې څه ډول کېدای شي چې تنکي ځوانان د کرونا وایرس له وجې ډېر رواني ټینشن ځان ته پیدا نه کړي، یعنې څه باید وشي چې دوی په کور کې پاتې شي، زړه تنګ نه شي، او ځینې داسې کارونه هم وکړي چې دوی ورسره مصروف وي؟
اول دا چې مخنیوي ورته ورزده کوي او مخنیوي معمولا موږ ته آرامش راکوي. دویم ډیری مسایل چې خپریږي او نشریږي په رسنیو کې هغه ټولې هم واقعیت نه لري، ځینې شایعات هم خپریږي. هغه له خپلو بچو سره تحلیل کوي، هغو خلکو سره چې ستاسو بچې یا ځوانان ډرولي دي یا اضطراب ورته پیدا کړی، له هغو مواردو نه که هغه خلک دي که هغه هر څه دي لرې کوي. خوب خواړه او د خوړو رژیم او ورزش منظم کوي، د خپلو بچو دا کومک کوي سي، د احتیاط تدابیر او مسایل ورته ورزده کوي، دا هم کومک کوي سي. په ځینو مواردو کې کېدای سي ستاسو بچي اطمینان ته ضرورت ولري، ډاډ ته ضرورت ولري، هغوی ته ډاډ ورکوي، له مزدهمو او ښاري یا جمو جوش نه لرې کوي. هغه نور عوامل چې دوی ته اضطراب پیدا کړی سي، ګڼې مور مې مړه نه سي، پلار مې پیښته نه سي، مې نیکه پیښته نه سي، دا ورته مسایل، یا مکتب رانه پاتې نه سي، لوبی به څنګه سي، دا په دغو برخو کې موږ تاسو د دوی عوامل لرې کوي او اضطراب یې کم کوي، هم مرسته کوي سي. که نور هیڅ ونه سي، حداقل کتابونه ستا په کورنیو کې چې که زموږ کورنۍ سواد ولري یا بچي، هغه موږ هغوی سره شریکولی سو. د دوی ورځنی ژوند باید مختل نه کړو، په هر حال دوی باید لوبې وکړي، دوی باید هغو کارونو ته چې ځوانان معمولا هغه ترسره کوي، دوی ته په کور کې زمینې مساعدې کړو. ورزش په دې برخه کې کومک کوي سي، ژوره ساه ویستل کومک کوي سي، د هوساینې ځینې شیوې طریقې دي چې هغه موږ کوم ورته پیدا ڈاؤنلوڈ کرتا ہے انٹرنیٹ تو دیجیے نا غم سر کو میں کوئی سی
ترن اور دن کو دتان چانگی دخ پر ون ہم پہ ہم دے جائے پہ ترسی گی تربیا خ وقت لرئی
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ولسوالیو د هم مهاله سقوط سره یو ځای د دې ډلې پر ضد مختلفو سیمو کې وسله پورته شوې. د ننګرهار تر هرات او له فاریاب تر بغلان نږدې ډېرو سیمو کې دا کسان د پخوانیو یو شمېر مجاهدینو په مشرۍ د جګړې ډګر ته راوتي. د افغانستان حکومت هم غږ کړی چې له ټولو هغو کسانو او ډلو ملاتړ کوي چې طالب ضد وسله پورته کوي. حکومت ویلي همدې کسانو ته وسلې، پیسې او نورې اسانتیاوې برابروي. دا پاڅونونه دوه دریځه ځان پسې لري، ځینې یې استایي او ځینې وایي ملیشیا سازي ده، هغه چې افغانستان ترې له وړاندې ښه خاطر نه لري. حکومت له دې خبرې سره هم همژبه دی، وایي ملیشیا سازي د افغانستان لپاره د زهرو جام دی. که داسې ده، د هغو لپاره چې د مرستې سینه یې ډبولي څه پلان شته؟ آیا حکومت د دې کسانو د مدیریت توان لري؟ او د 350 زره وسلوال ځواک پښتون کې ولې د دې اړتیا پیدا کیږي چې عام خلک مسلح شي؟ خو تر خوای پر جګړې د پاتسون کوونکو اغیز څومره دی؟ دا نورې مهمې پوښتنې نه حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد سره تر بحث لاندې نیسو. آزاد صاحب خره غلاس آزادی رادیو ته
مننه کور بدن.
د 350 زره امنیتي او دفاعي ځواک پښتون کې اړتیا شته چې عام خلک مسلح شي؟
په هیڅ وجه اړتیا نشته. دا په ټوله نړۍ کې نه ده لیدل شوی چې چیرې هلته یو سټیټ یو هیواد وي هغه امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري. د هغه د اجرایه قوه په چوکاټ کې، بیا د ټول دولت په چوکاټ کې په دریو برخو ویشل شوي چې هغه استخباراتي یعنې ملي امنیت، دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت ځواکونه ولري. شاوخوا 350 زره په هیڅ عنوان غیر مسؤول وسلوال یو ته د ولسی پاتسون ورکول په حقیقت کې شمالي شدي نه، دا ډېر زیات زیانونه لري.
که یو منطق هغوی چې وسلې پورته کړي دا را مطرح کوي چې خاوره مو د غواړو ترې ساتنه وکړو فرض دا را باندې، ځکه چې شاید امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو یا زموږ ملاتړ ته اړتیا ولري، فکر کوي تر یو حد منطقي بحث دی؟
ګورې په افغانستان کې هیڅ هم تصادف نه دي. ځینې مسایل په لوړه کچه باندې که تصادف پیښیږي، بحث دا دی هغه کسان چې د خاورې څخه د دفاع بحث کوي. موږ ته دا معلومه ده چې د افغانستان شاوخوا 50 تر 80% نفوس دغه هغه ځوانان تشکیلوي چې له 18 تر 20 پورې دي. یو بحث. دویم بحث دا دی چې د افغانستان په دغه نفوس کې یو ډېر لوی شمېر نفوس، یا ټولې کې وایي د افغانستان تقریبا 80% نفوس له بېکارۍ له بېسوادۍ سره مخ دی. دوه. دریم بحث دا دی چې د افغانستان یو لوی نفوس په جګړه کې یو نه یو ډول ښکېل دی. دغه ټول موارد چې یو ځای کې چې د افغانستان د دې خاورې څخه د دفاع بحث وي، نو دلته خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، او امنیتي او دفاعي ځواکونه له 2002 راخه دې خوا تر ننه پورې هره ورځ د رسنیو د لارې اعلانات خپروي، د جلب و جذب اعلانات پر وشتا څنګه کولای شي چې د امنیتي دفاعي ځواکونو لیکو ته راشي. هغه کسان چې د دې ادعا لري چې د دې خاورې د دې ملت څخه د دفاع لپاره صلاح پورته کوي، خو ادرس یې معلوم دی، یا ولاړ شي ښکلې یونیفارم دې واغوندي، ټرین به هم شي، معاش به معلومي، هلته به څوک اداره هم معلومه وي، هلته د دې راتلونکي امتیازات د تقاعد نه وروسته ټول امتیازات هم معلوم وي، صلاح به راجستر وي. د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په څنګ کې خو دغه لار ده، نو څوک چې دا ادعا لري د خلکو څخه دفاع کوي خو چا منې کړي نه دي، بلکې دا دفاعي امنیتي ځواکونه له کلونو نارې وهي، اعلانونه خپروي چې راسي د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو په لیکو یو ځای سره له خپل خاورې څخه دفاع وکړي. هغه هلته ولې نه ځي؟
بیا نو اړتیا څه پیدا شوه چې په بیلابیلو ولایتونو کې چې شمېر یې نږدې 12 ولایتونو زیات دی، خلک وسله پورته کړي او حکومت هم تیم راتړ وکړي او بالاخره جګړه پیل کړي؟
شمال شمال افغانستان کول همدې ملیشیا سازۍ د ټوپک له برکته. نو که چیرې سبا وضعیت خرابېږي، یو ډول چې دوی پیشبیني کړې ده، که خدای مکړه وضعیت خرابېږي، د دوی خپل شخصي منفیتونه، هغه که سیاسي دي، هغه که اقتصادي او که نظامي دي، باید هغه مسؤلیت عمومي، ځکه چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د اشخاصو د ګټو لپاره بیا سبا نه
جنګېږي. ډاکټر صاحب، مخنه غواړم دغلته یو بله پوښتنه را مطرح کیږي چې د رهبرۍ په چوکاټ کې تقریبا ټکنوکراتان مطرح شته دی، که د جمهور رئیس راواخلو د هغه مرستیالان او بیا پسې همدغه سي نور لړۍ، تر ډیره پورې هغه کسان دي چې په تیرو ډلو ټپلو کې او یا دومره دومره خکیل نه دي پاتې شوي په اصطلاح، اوس بس تر دې ده چې آیا دوی دا درک کړی نه دی او که نه په اندېښنو ته په کتو باندې دغه کار وکړو، بدې تجربې شاید سنجولي نه اوسي، څه شی دی؟
ګوره، په رهبری کې ټکنوکراتان دي، اما لاندې تکیه پر چا کوي؟ ټکنوکراتان ما مخکې یادونه وکړه چې ټول ټکنوکرات سیستم دی، ټول یعنی ولسمشر د خپل ټول تواتر او نه توانه چې فاریاب کې د خپل خوښې د قانون سره سم خپل والی معرفي کړي، ولسمشر و نه توانېده چې خپل دویم مرستیال دې ته اړ باسي چې د هغه چا چې هغه سرغړوونکی چې چا تای ضمانت کړی و نه درې کاله وړاندې علیپور، هغه باید محکمې ته راکش کاږه چې هغه باید ونیول شي. ولسمشر و نه توانېده، ټکنوکراتان و نه توانېدل چې یو څوک پنجشیر کې ناست دی، په ډېرو بدو الفاظو ولسمشر د ده معاون ښکنځي، اختار ورکوي، تهدیدوي یې، هغه نه هم آزار ګرځي. دوی و نه توانېدل دا ټکنوکراتان چې د قوای مرکز کې یو شخص راپورته کېږي، د ټول دوکانو څخه باج اخلي، دوکانونه تړل کېږي، د دې مخنیوی ونه سه. نو د ټکنوکراتانو ټوله تکیه بېرته په همدې خلکو ده، له یوه څخه د پچېدو لپاره پر بل سلمای ګزاري کوي. دا چې دوی خپل راتلونکی څه ډول ویني، بحث دا نه دی چې د افغانستان ملي منافع، د افغانستان ملي منافع هېڅ ډول که د تجربو بحثي که تېرو ته موږ ولاړ شو، تېرې تجربې خو دا ښوولي دي چې د افغانستان ملي ګټې همدغه ملیشو تهدید کړي دي. اما اشخاص ممکن خپله محاسبه ولري چې زما ګټې سبا تضمین شي، ما ته ضرر را ونه رسېږي.
د حکومت د مجبوریت په اړه که وغږېږو، ولې په دوه دریزه کې قرار لري؟ یو دا چې د چارو د ادارې لوی رئیس راپاسیږي، وایي چې په هېڅ ډول باندې ملیشیا سازي نه غواړو. د جمهور رئیس لومړي مرستیال کومه په یادې کال وړاندې په یو مرکه کې همدغه بحث را مطرح کړ چې څه اړتیا ده موږ 350,000 عسکر لرو، هېڅ اړتیا نشته چې ملیشیا سازي وکړو. د جمهور رئیس دریس خو ورته هغه دی روښانه دی لومړی چې کلکې مخالف دی. نو دا اړتیا د څه پر اساس باندې دوی احساس کړ چې داسې یو کار یې وکړ، او که اړتیا یې احساسوي بیا یې ولې په یو ډول بېرته مخالفت کوي؟
لبه د مرغه د افغانستان په حکومت کې هیڅ کله همغږي نه ده لیدل شوې. موږ دا هم په یاد دي چې کابو اتنه میاشت وړاندې چې د ولسمشر لومړي مرستیال مرکه درلوده، په هغه کې ډېر واضح وویل چې صلاحیتونه معلوم دي، د ده صلاحیتونه معلوم دي، د ولسمشر صلاحیتونه معلوم دي، او بل څوک هغه اشارتاً ډاکټر بلاو کوه هغه حکومت کې شریک نه دی، هغه موږ تر عوامر لاندې کار کوي. میاشت نه وتېده چې همدغه د چارو ادارې مشر په یو پوهنتون کې په رسنیو په مخ کې وویل چې وضعیت هماغه دی چې تېر حکومت کې و، وضعیت 50-50 دی، واکونه سره ویشل شوي دي. دا یو بحث. دویم بحث دا دی چې دغه ملیشیا سازۍ حکومت د کورنۍ چارو وزارت موین رسمن وایي چې زه د سرعلاق قمندان د پوځ سرعلاق قمندان په هدایت دلته راغلی یم ترڅو دا خلک منسجم کړم او د کورنۍ چارو د دفاع وزارت همدارنګه د امنیت رئیس ته هدایت ورکول شوی دی چې څومره خلک چې څومره سلاح غواړي ماشینونه اعشا مهمات وسایل دا ټول موږ ورکو د افغانستان په اربود کې د چارو ادارې رئیس بیا بله خبره کوي. دلته همغږي نشته، دلته د قانون مسائل نشته، دلته اوامر د اوامر ادرسونه موقفونه نه دي معلوم. په ټوله کې که د ولسمشر خوښوي ملیشیا سازی کې کوي نه یې خوښه توان نه لري، کوي نه یې خوښه توان نه لري چې مخه یې ونیسي او که یې خوښه افاده ورسره اختاري. په ټوله کې دلته افراد حکومت کوي او هر فرد د خپلې مفکورې له مخې څومره واک چې دی لري هغه واک د خپلې مفکورې له مخې د خپلې ګټو دپاره او په خپل فکر او تحلیل هغه واک چلوي.
شاید یو معقول دریځ د دوی له نظره دا واوسي چې که موږ د غیر مسؤولو وسلوالو نه بده د بدې خاطرې فکر مطرح کړو او هغه د تیرو کورنیو جګړو بحث ته ګرځو چې د افغانستان د مصالح قواو پر ضد همدغې کسانو وسله پورته کړه، اما دوی وایي چې اوس زمان بدل دی، همدغه کسان راځي د افغان قواو په چوکاټ کې او دوی په ملاتړ باندې وسله پورته کوي، نو ځکه هغه تیر ترخه تجربه شاید تکرار نشي. یو پر ځای منطق دی،
یو خو مسائل دي خبرې دي چې سړی په الفاظو کې وایي په خبرو تر حده پورې، لیکن بدبختي هلته وي چې هر څه عملي لیدل شوی وي. موږ تاسو ولیدل د میدان وردګو په ولسوالۍ کې، موږ لیدل چې همدغه کسان چې نن د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو تر څنګ درېدو ادعا لري همدغه ملیشي، همدغه کسانو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو هلیکوپټر رامسکوره کړله او کابو شپږو پیلوټان پکې شهیدان کړله. همدغه ملیشي، همدغه کسان چې پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مهم په توګه په مزاد کې خبرې کوي، د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کوي، میاشت وړاندې د همدغه شخص په رهبري باندې د ده په ولایت کې په فاریاب کې ملیشي د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې توپک راواخیسته، راکټونه یې راواخیسته. دا یې چې پټې خبرې نه دي، موږ د غوریانی په نوم باندې د ملیشو مثال په هرات کې لوچ دوه میاشتې وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېدل، د قتالي مثالونه همدارنګه. نو څه ډول موږ کولی شو چې د دې دغه خبرې چې دا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ راوتلي دي، موږ دا ومنو؟ تر پرونه پورې ډېر وخت نه د کلو بحث نه دی، د میاشتې بحث دی. میاشت وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ولاړو، او بل بحث دا دی تر اوسه پورې چې څومره ولسوالۍ سقوط شوي دي، طالبان لاس تولیدلي دي، ویډیوګانې خپرې شوي دي، اعلامیې خپرې شوي دي. هغه چې موږ کتلي دي، په یو کې 90% ولسوالۍ بې له جګړې سپارل شوي دي. یعنې که چېرې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو جګړه کړې وای، ممکن دا نه وای چې موږ شوي د قوت افغان امنیتي دفاعي ځواکونو کې ستاسو چې ولې دې ته ویل شوي چې تاسو پرېږده اطلاعاتي راست، ممکن دغه ملیشیازي چې ملیشیازي د دې په وړاندې غبرګون وشي او خلک دلته ولس خو له بده مرګه د ولس سیاسي بصیرت خو ډېر ټیټ دی. دغه د څلوېښتو کلو بدمرغي د دې باعث شوی ده چې ولس په بېلابېلو ستونزو کې ښکېل دی. یوو چې د طالبانو پرمختګ ولیده، د ولسوالۍ سقوط یې ولیده، په اوتومات ډول یې ځینو یې ډېره برخه د ولس یو ملیشو ته غېږه خلاصه کړه او هرکلی یې ووایي. که چیرې دا ولسوالۍ نه وای سقوط شوې، ملیشو ته چا هرکلی نه وایي، نو دغه اطلاعاتي لاس کېدلی شي. درېیم بحث دا دی، کومې ولسوالۍ چې بېرته ونیول شوې تر پرونه پورې، څومره ولسوالۍ چې نیول شوي دي؟ یوه واحده ولسوالۍ کې یو واحد دغه ملیشا یا ولسي پاسون چې ورته وایي یو شخص هلته نشته. ټول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نیولي دي، کمانډویان ورغلي دي، اردو ورغلی، پولیس ورغلي دي، او دوی یوازې د ښار په منځ کې دي. تر اوسه پورې چې دغه لس پنځلس لیکېږي چې دا ملیشي جوړېږي، تر اوسه پورې د جګړې په کرښه کې یو کس نه دی لیدل شوی، پرته له دې چې د ښار په منځ کې وسلوال نمایش وکړي او ویډیوګانې خپرېږي.
زه به وروستۍ پوښتنه د مثبت او منفي په اړه باندې وکړم. که چېرته همدغه کار بریالی کېږي په یو ډول باندې، او بیا مدیریت هم شي، ګټې به ایسي، او که خدای مکه د مدیریت بحث تر پوښتنې لاندې او بیا د ناکامۍ بهیر ته ځي، د افغانستان لپاره به زیان شي.
ګټې زه تقریبا صفر بولم، نو بده باندې بحث نه سم کولای شي که دا ګټور تمام شي، باید کې به ګټې څه وي. او د منفي برخه تاوان نه څه دي؟ تاوانونه دغه یوه میاشتې وړاندې چې کوم عوامل، کوم موارد، کوم فعالیتونه ولیدل شول، د فاریاب نیولې تر بامیان او تر هراته پورې، دغه تاوانونه دي. سبا همدا حکومتونه خو ځي راځي، حکومتونه یعنی ادارې، د ښاغلي غني اداره تر خپل وخت پوره هم کې، خو درې کاله درې کاله به نور وي، بل شخص به راشي، بله کابینه به راشي، نظام به. دا هر دولت ته سرخوږی دی، دا د هر حکومت د باج اخیستو مسله ده. نو تدی خبره راځي پایلې خطرناکې دي د کورنۍ جګړو نه نیولې د حکومت تر ننګونه پورې د ولس تر ننګونه پورې او بیا په ټوله کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تدیف مسله یعنې په ډېرو مواردو کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په وړاندې د ترهګرو پر ځای دوی درېدلې دی ولاړ نو دا راسونه دي چې له بده مرغه تحقیقات اندېښنې ډېرې زیاتې دي ګټه یې د مطلق شکر بولمه دا به سبا هم د جګړې اولې کرښې ته نه ځي دا به بله وزم نه ځي دا ته څوک ویچي دی به جګړې ته نه ځي جګړه به همدغه امنیتي دفاعي ځواکونه کوي د دې پر ځای چې په دې سمه اجلاس وای باید هلته سره وای
د افغانستان د باور غورځنګ مشر ډاکټر نجیب آزاد لتا سي ډیره مننه
کور ولا ډیره مننه